دا مشال اړو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړو په دې خبرونه کې موز ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کله کو خبرونه غړي کې د کبادي سیمو خبر په خپل په او پاکستان په اړه د پټونو ترڅنګ اونې ځ خبرونه د مشال رادیو دی مجله هم د خبرو او بل خبرونه ویان بوریوال کاکړ.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انور د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لویو ښارونو کې یاد نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره کلک ګامونه اخیستي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې. اوس بشپړ خبرونه. د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انور د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د پاکستان خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راو انور نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته رسیدلی دی. دا تر اوسه د سرګند چې راو انور نیول شوی او سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی دی او کنه هغه په خپل راغلی. راو انور د جنوبی وزیرستان د نقیب مسعود وژل منلی وو او پر هغه د ترهګرو د ملګري تور پورې کړی وو خو وروسته پلټونو ثابته کړه چې نقیب مسعود بې ګناه وو. نقیب مسعود د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول شوی وو او لس ورځې وروسته مړی میندل شوی وو. د پاکستان مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نامه خپل سیاسي او انتخابي اتحاد بیرته بحال کړی دی. د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم د سی شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې مولانا فضل رحمانی مشر او لیاقت بلوچی جنرال سیکرټری ټاکلی دی. پروفیسر ابراهیم وویل د وخت له ضرورت سره سم به د متحده مجلس عمل په پخوانی منشور کې بدلون کوي.
بنیادی اصول خو هغه دی کوم چې هغه منشور کې خو اوس د حالاتو سره سم پاره کې داسې اضافي تبدیلیانې به کېږي. نوي حالات نوي واقعات چې څنګه دي هغې مطابق پاره کې بدلون راځي خو بنیادی اصول به هماغه چې کوم مخکې.
متحده مجلس عمل په 2003 کال کې جوړ شوی وو او هغه وخت شپږ ګوندونه پکې شامل وو خو اوس جمعیت علما اسلام سمیع الله کړه ډلې له ورګډېدو انکار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لوی ښارونو کې یا د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي وي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش بیګا مشال رادیو ته وویل زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګامونه ګمارل شوي دي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي. دی وای ټول ځواکونه د تیار سي په حالت کې دي. په ځانګړي ډول په کابل ښار مزار شریف او د شمال په لوی لار کې په هغو سیمو کې هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي چیرې چې خلک په چکرونو وځي. د دې ټولو سیمو امنیت ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خلک نن نوروز لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوه ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین ته پر ټلیفون مبارکي ورکړې ده او هیله مندي چې په نږدې راتلونکي کې به سره وویني او د وسلو د سیالۍ اوکراین شمالي کوریا او شام په اړه به خبرې اترې وکړي. د روسي ولسمشر له ماڼۍ خبر سوی بیان لیکي چې د دې مشرانو په خبرو اترو کې زیات پام دی ته و چې باید تر ټولو لوړې کچې د خبرو اترو په وړاندې پراته خندونه لمنځ یوړل سي. بیان زیاتوي چې ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو برخو کې د عملی همکاري رامنځته کولو په حق کې خبرې وکړې او په ځانګړې توګه یې د وسلو سیالۍ پر مخنیوي ټینګار وکړ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ پر 13 په ترسره شوو ولسمشریزو ټاکنو کې 80% رای ترلاسه کړې دي. له برتانیا څخه ایستل شوي درویشتي روسي ډیپلوماټان د سې شنبې په ورځ خپل هیواد ته رسیدلی دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می دا ډیپلوماټان جاسوسان بللي او هغوی ته یو اونۍ وخت ورکړی و چې له برتانیا څخه ووځي. دا له هغه وروسته ده چې د مارچ پر 4 نیټه د روس پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سیلزبری ښار کې په بېهوشه حالت کې ومیندل سو. برتانیا پر روس تور پورې کړی چې دا کار هغوی کړی خو روس په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته کړي او پر سعودي عربیا د امریکایي دفاعي سامانونو د خرڅلاو ستاینه کړې او همداسې له ایران سره پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي ورسره خبرې کړې دي. محمد بن سلمان له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران پر اټمي تړون کې د هغه څه په اړه خبرې کړې چې دوی نیمګړتیاوې بولي او د منځني ختیځ په شخړو کې د ایران د شکلتیا پر مخنیوي عمر سره ژغېدلی دی. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د لوبو څلورمه بین السوبایي میله سرته رسېدلې ده. په دې میله کې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او قبایلي سیمو سلګونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاکستان اولمپیک ایسوسیشن چارواکو ویلي چې په دې لوبو کې په مجموعي توګه پنجاب لومړی، خیبر پښتونخوا دویم او سند دریم مقام ترلاسه کړی دی. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ په لړ کې بیګا پېښور زلمی کوئټا ګلیډیټرز ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یوه منډه ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې تر سره سوې دې لوبه کې پېښور زلمی لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. په جواب کې د کوټي لوبډلې په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې او لوبه پېښور زلمی په یوه منډه وګټله. پېښور زلمی به نن ماښام په وروستۍ نیمه پای لوبه کې له کراچی کینګ سره بازی کوي. یادونه وړ ده چې اسلام آباد یونایټیډ لوبډله وار له مخه پایلوبې ته وتلې ده. د دې ټورنمنټ پایلوبه به د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې بوري وال کاکړ او وړاندې کول. درنو اردوونکو کچره سره روانې کړې تر پای پاتې شوې نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واورئ. د وزیرستانی ځوان نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راوانوار په سپریم کورټ ته حاضر شوی دی. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو په خوانې اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا بحال شوی دی. د مذهبي اتحاد یو مشر د خپل منشور په اړه وایي
اوس د حالاتو سره سم پاره کې داسې اضافي تبدیلیانې به کېږي. نوي حالات، نوي واقعات چې څنګه دي هغې مطابق پاره کې بدلون راځي.
دا باڑی صفا قبیلی مشران شکایت کوي چې حکومت دوی خپل سیمو ته نستنوي.
مولتا چرون نن موږ سره حکومت پاګه طریقا ویندو د وکړلو په حساب
دغه پرا چې دا کوم خراب شلو پارځو کې کریینی او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوی چای کوي.
اونیز خبرونه د مشال راډیوی مجله کې بعد پښتو ژبې شاعر رحمت شاه اسایل سره خبرې واورې.
منګه پښتانه چې کوم دي دا رومان پسند هم دي ډېر او ډېر زیات ژوندي خلک دي او دا دغه څه ځکه دي چې دي ژوندي ډېر.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې باورید. د نیکبلا مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راوانوار نن سپریم کورټ ته حاضر شو. نو موړې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې فراری او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
کله چې نن سهار د نقیب مسعود د وژنې په اړه د سپریم کورټ اورېدنه روانه وه نو د ډان او جیو نیوز ویبپاڼو په وینا راوانوار په سپین موټر کې په داسې حال کې ورغلی چې مخ یې په شین رنګه ماسک پټ کړی وو. په راوانوار تور دی چې د جنوري په میاشت کې د ده په مشرۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جیلي پولیس مقابله کې وژلی وو. خو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړ کړه چې هغې په ثبوت ورسوله چې نقیب مسعود له هیڅ یوې ترهګرې ډلې سره تعلق نه درلود. له دې وروسته د راوانور په ضد مقدمه درج شوه او هغه له هیواده د تښتېدو هڅه کوله چې راوګرځول شو خو بیا له پولیسو پټ شو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 16مه له خپلې غاړې د دې پېښې نوټس واخیست او په دې لړ کې یو شمیر اورېدنې وکړې. که څه هم راوانور عدالت ته له حاضرېدو ډډه کوله خو پر دې مهال یې دوه ځله سپریم کورټ ته خطونه ولیکل. په یو خط کې غوښتنه کړې وه چې د مقدمې بې طرفه پلټنې د وسی او په دوم لیک کې د خپلو شتمنیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. خو سپریم کورټ د دوشنبې په ورځ د اورېدنې پر مهال حکم وکړ چې په راتلونکي اورېدنه چې نن وا که هغه حاضر نسونه د هغو کسانو پر ضد به کاروایی کوي چې د هغه په پټېدو کې مرسته کوي. د نقیب مسعود د وژنې په تور کې څلورویشت نور پولیس چارواکي هم مطلوبه دي، خو د سیند پولیسو مشر ایډي خواجه سپریم کورټ ته ویلي ول چې په دغو کې دولس نیول سوي دي او پاتې نور لا هم فرار دي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې نن د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. درنورکو په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پخوانی اتحاد متحد د مجلس عمل یو وار بیا بحال شوی دی. تیره ورځ دغه اتحاد د بیا بحالۍ باقاعده اعلان وشو او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د دې اتحاد مشر او د جماعت اسلامي یو مخکښ لیاقت بلوچ یې جنرال سیکرټري وټاکل شو. د دې اتحاد یو بل ګوند جمعیت العلماء سمیع الحق ډلې په یاد اتحاد کې له ګډون انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاین بنیري په رپورټ کې وو.
د پاکستان پنځو مذهبي ګوندونو د نهه پورز د متحده مجلس عمل په نوم د هغه سیاسي او انتخابي اتحاد د بیا بحاله اعلان وکړ چې په 2003 کال کې پکې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې هم پاتې شوي وو. خو دا وخت جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوند په دې اتحاد کې د شمولیت نه انکار کړی او دریځ لري چې د اتحاد یوازې د اقتدار لپاره جوړ شوی. مشال لیډر سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د دې اتحاد د بیا بحاله پخلی وکړو او ویل چې اړومبی مشر مولانا فضل الرحمن او جنرال سیکرټری لیاقت بلوچ وټاکل شو. پروفیسر ابراهیم نه مو پوښتل چې د متحده مجلس عمل به هم هغه زوړ منشور وي که نوی منشور به جوړول کیږي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې هغه منشور کې وو، خو اوس د حالاتو سره سم پاره کې داسې اضافي تبدیلیانې به کیږي. نوي حالات نوي واقعات
متحدہ مجلس عمل دا سے اتحاد چې په واک کې هم پاتې شوی وو. په دغه هیواد کې د شری نظام نافذولو لپاره شریعت او حزبہ آئینی بلونه هم د خیبر پختونخوا اسمبلی نه منظور کړی وو، خو د پاکستان سپریم کورټ د حزبہ بل نافذ کول د وی پریکټ لارې رد کړی وو. په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا امیر زمان نه مو پوښتل چې دا اتحاد مخ ولی مات شو نو هغه وای
دا ایمیمی چوا دا مخی جو رسوی و از مرتب اقوات داو دا جمعیت علماء اسلام چه دا اتحاد با تر دیر برقرار وی او مول بدا برقرار ساتو همیشه دا پارا و پا منس کی بیاد صدا چه ناصر پیدا سو لکه مولانا سمیع الحق صاحب یا غیره و غیره کسان نو اگر کسانو دا کوشش رو کاوی چه دا ایمیمی چه دا مات کی او دا برقرار نسپاتا چونکه چه دا وقت تر دو سر سم دم بیا دا مرگرو دا تصور و کاوی چه بایی دا ایمیمی دا دیکوم ضرورت دی چه مذہبی جماعتون جدی دا پا یو زائبانی سی.
لکه څنګه چې دغه اتحاد په 2002 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په واک کې راغلی وو، آیا راتلونکو ټاکنو کې به هم دوی انتخابي بریاوې ترلاسه کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي چارو پو زاهد حسین وایي چې په 13 یو لسیزه کې مذهبي ګوندونو په پاکستان کې خپل محبوبیت
اتحاد کې دوا ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ګوندونه هغه دي چې ولمخه ووټ بانک ورس پر ورس کمیږي. نو دواړو ګوندونو دا سوچ وکړ چې د دوی ګټه په دې کې ده چې یو ځای شي. زما په اند دا اتحاد اسلامي نظام نه شي نافذ کولای، دا صرف انتخابي اتحاد ده.
بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف احمد وائی چې متحده مجلس عمل د یاد کمیشن د اتحادی ګوندونو په فهرست کې تر اوسه نشته او که دی غواړي چې بیا یو انتخابي نخا واخلي نو د رجستریشن لپاره به نوې درخواست ورکړي.
شاین بنیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو ودونکو، د خبر پښتونخوا تر تنظیم لاندې په قبایلی سیمو یعنی پاټا کې د پاکستان د قانون او آئین اطلاق د خیبر پښتونخوا د گورنر په اجازه کیږي. دا په دې وروستو کې د گورنر د یو حکم له لارې د سیول عدالتونو په دار اختیار کې شبې ترمین د صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو ته غځول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا گورنر د یو نوټیفیکیشن لاله د سیول عدالتونو په دایره اختیار کې هغه شوه ترمیم د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمو لکه سوات، ملکند او نور سیمو ته غزولې ده چې په 2018 کال کې شوه وو. د سډیر ترامیم او عیني شیخونه چې د پاکستان په نورو برخو کې خو هم په هغه ورځ او وخت نافذ شي په کومه ورځ چې پارلیمان منظور او ولسمشر لاسلیک کړي، خو د وفاق او صوبې تر واک لاندې قبایلی سیمو ته د داسې ترامیم شو قوانینو دایره غزول د صوبې د گورنر ثواب دی. د پیښور های کورټ د منګوري رجسټری د بار کونسل مشر شمشیر علی خان ایډوکیټ وای چې په مخکې وختونو کې د دې امتیازي سلوک نه مراد د سیمې خاص حیثیت و، خو اوس دا د ولس ضرورت دی او زیاتوي.
اپریل 1974 کې چې عملات اکسټینډ شو، هغه هم لکه هغه وخت پورې نه اکسټینډ کېدل چې سو د دې کانسټیټیوشن تحت دغه اجازت نه شوه. بیا د دې سره سره په 1975 کې دلته پاټا ریګولیشن راغی چې هغه ته وایي پروینشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا ریګولیشن. بیا په هغه کې امینډمنٹ شو په 1976 کې سکلاز په کور کړ نو دا چې 247 د لاندې موږ ته اکسټینډ کی. که په ټول پاکستان کې کم قانون راځي خو موږ ته بحال راځي چې 247 آرٹیکل تحت هغه دغه شي، او بیا گورنر به لکه دا غی پر اپروول با علی د پریزیدنت نه هلو به موږ ته اکسټینډ کی.
د ملکن سیمی یو بل د های کورټ وکیل ملک احمد جان نمی و پختل چې د قوانینو د دایری غزولو لپاره د گورنر د حکم ضرورت ولی وی. نو هغه وای
په دې آئین کې یو دفعه 247 دا غی پر اوسرا پاکستان کې چې کم قانون راځي نو دا غی کا ایکسټنشن نه شوی پاتا او فاتا تا. دلته کې دوه ایریا، یو ته ویل کیږي فاتا یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا، یو ته ویل کیږي پاتا پروینشلی ٹرائبل ایریا. لکه پاتا کې سوات او دیر او بونیر او شانگلا او چترال او دا راځي په پاتا کې، او کم چې د فیڈرل حکومت واک لاندې دي نو پای کې دا وزیرستان او دا قسم له دا خبرې به چې دا ټول راځي. نو په دې کې دا فرقایل دی چې د آئین پر اوسرا دوه آرټیکل دي، د آئین 247 او 246. کله یو قانون چې په پاکستان کې یا یو ایکٹ یا یو آرڈیننس نافذ شي او هغه ایکسټینډ شوی نه وي فاتا او پاتا تا، دا هلته کې پای باندې عمل درآمد نه کیږي.
د شمشیر علی خان په خبره د صوبې د واک لاندې دا سیمې لکه ملکند، شانګلا، سوات، دیر او چترال او بونیر هغه سیمې دي چرته چې د هر قانون عملي کولو منظوري د صوبې گورنر ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري. تاسو هغه قدر مړو دونکو پرون په پیښور پریس کلب کې د باړې سپا قبیلې مشرانو خبري غونډه درلوده. دوی ویل چې حکومت دوی خپل سیمو ته نستنوي. دوی خپل ستونزې هم شریک کړي دي چې نور تفصیل د نجیب بابر په رپورت کې وو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلې ځنو مشرانو د نهې په ورځ د پیښور پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته واستول شي. دوی وایي په باړه کې څو کاله وړاندې چې خیبر ون په نوم عملیات پیل شوي نو دوی له هماغه مهاله بې کوره کړل شوي چې تر اوسه بیا ستنه شوي نه دي. د مرویز خان په نوم یو ځایي مشر مشال لډیو ته ویل حکومت یې نه خپلې سیمې ته لیږدوي نه دلته په پیښور کې ورسره مرستې کوي.
موږ دلته چې راغلو نه موږ سره د حکومت په هغه طریقه باندې دود وکړلو په حساب کې چې اوس هغه کومې راشنې راکولې هره شنې مې راباندې بند کړې په حساب کې، اوس د موږ علاقه په بند او په حساب کې ټول قومونه په حساب کې زوج د قومونه تللې دي لږ لږ په فوتې وي. خو د موږ قوم د بره نه کوم د تیرو والا قوم چې دا بېخي یو سړن کې نه تلی قوم سه پوی نو مې راباندې دا وشي چې دا د تله نه درومي چې لوړ شي موږ سره انتود
د پاکستان په وسو کله وړاندې په باړه کې وروسته لاغې عملیات پیل کړو چې هلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي حالات خراب شول. د دغو عملیاتو پر مهال خلک پر کډو کولو مجبوره شول چې د سپا قبیلې زرګونه کورنۍ هم پکې شاملې وې. اوس د سپا قبیله وای نور قومونه وارله مخې باړې ته ستنه شوي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. د حاجی زخخیل په نوم یو مشر وای لکرای کورونو ستړي دي او نور ستنیدل غواړي.
د غره پورا چې دا کوم خروف شلو پارځو کې کرېنی او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوی چای کوي. موږ دغه راغلو چې مولا خپل لو کام خپل ساکا او پلیټیکل شوی دا مولا ان دودرو کې ور سالور دا شی او بر وطن در می چای کی دا بر وطن می خروف راي.
د سیمې یو بل تن شافیصل افریدی بیا وایي حکومت ورته وایي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو بیسونه لا هم موجود دي نو تر څو چې هغه صفا کړل شوی نه وي دوی ته د بیرته ستنېدو اجازه نشي ورکول کېده.
نجیب امیر چې تاسو رپورت وړاندې کوو. درنو ودونکو، په ډان ورځپاڼې د پښتون ژغورنی غورځنګ د غوښتنو او د ریاستي چارواکو په رد عمل یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي که چېرې دا غورځنګ ناکامه کېږي، نو دا به په پاکستان کې د ټولو هغو خلکو ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام غواړي. د مقالې نورې برخې شاین بنیرې وړاندې کوي.
زرار کوډو لیکي، سور د وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین سره مرکه کړې وه او هغه د هغه کس په شان په وضاحت او جذبه خبرې کولې چې د جنگ او بربادۍ نه بغیر نور څه نه وی لیدلې. خبریال لیکي، په پاکستان کې اوسیدونکو نور خلک په هغه څه نشي پوهېدی د کومو تجربو نه چې منظور پښتین تیر شوی دی. مونږ په دې نشو پوهېدی چې په هغه یرونکي چاپیریال کې ژوند تیرول څنګه وي کله چې په ځمکه کې خخ ماینونه چوي، طالبان زور ظلم کوي، د ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پوز لخوا بمباره کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې کله قبایلي ولسونه بې کور شو، نو د هیواد په نورو سیمو کې هم د تعصب او امتیازي سلوک ښکار شو. هغه بله خبره ده چې په خپل خاوره هم دا خلک د افسیار د تور قانون د لاندې ژوند تیری. اوس قبایلی سیمې د جنگ د لوګو نه بهر کیږي او کچرې د پښتون ژغورنې غورځنګ راوچتېدل چاته ډېر ناڅاپي کار ښکاري، نو دا غي وجه داده چې کله په ډیم کې چاو دی راښکاره کیدل نو موږ ورته پام ونه کړ او اوس حیران یو چې دا سیلاب ولې راغی. دغه غورځنګ غوښتنې هغه لږ څه دي چې د یو هیواد اوسیدونکي له خپل ریاسته غوښتي شي. زرار کوړو د پاکستان د میډیا ذکر هم کوي چې د غورځنګ هلو ځلو لې ځای نه دی ورکړی او ډیر بحثونه په سوشل میډیا شوي دي. داسې ډیر خلک هم شته چې دغه غورځنګ د بدنامولو هڅې کوي او ځینې متنازعه خبرې راوچتوي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د غورځنګ مشران په دغه خبرو خاموشه پاتې نشي او ځوابونه یې ووایي. په مقاله کې مخکې راځي، څنګه څنګه چې یو تحریک وده کوي نو ډیر خلک ورسره ملګري کیږي، خو ډیر خلک داسې هم وي چې دغه تحریک په وسیله خپل مفادات یا ایجنډا پر مخ وړي. زرار کوړو په پای کې لیکي، د ټولو نه لویه ذمواري په موږ ټولو دا چې مظاهره چانو ته غوږ کیږدو، د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د دوی چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنو، ځکه چې کچرې دا تحریک ناکامه شو نو دا به د هر هغه پاکستانی ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام لپاره دعاګانې غواړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,530، 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لري تاسو غوږی. درنو ودونکو، په پاکستان په سنټ کې د مهال د اپوزیشن ګوندونو د مشر پر سر اتفاق نه کیږي. لدې وړاندې د چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاب لپاره پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز ګوند حمایت کړی وو، خو اوس وایي چې د اپوزیشن د مشر لپاره به خپل کاندید دروي. دا چې د سنټ د اپوزیشن مشر د انتخاب لپاره سه هلې ځلې روانې دي، د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سینټ کې به د اپوزیشن مشر لپاره رای شماري د رواني میاشتې په 22 کېږي. په سینټ کې پیپلز ګوند د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پس تر ټولو زیاتې چوکۍ لري او په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د انتخاب لپاره د ټاکل شوو قواعدو له مخه دا حق تاغوی دی چې اپوزیشن مشر ولري، خو تحریک انصاف ګوند دریځ لري چې د چیرمن او ډیپیوټي چیرمن په انتخاب کې هغوی د پیپلز ګوند په خوښه رای ورکړې وي او اوس اپوزیشن مشر د هغوی حق دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اطلاعات قمر زمان کایره نه مو پوښتل چې د اپوزیشن مشر انتخاب ولې په متفقه توګه نشي کېدی. نو نوموړی وایي،
د چیرمن او ډیپیوټي چیرمن د انتخاب په وخت هم د دواړو ګوندونو کوم باقاعده اتحاد نه و، یو مناسب تجویز و او موږ ورسره متفق وو. خو د اپوزیشن د مشر لپاره خو ټول قواعد او ضوابط په آئین کې لیکل شوي دي چې څومره زیات اپوزیشن غړي د چا حمایت وکړي نو دغه نوټیفیکیشن وکیږي. او دا مهال موږ ته د فاټا او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د 34 غړو حمایت ترلاسه دی او شری رحمان زموږ کاندید ده.
خو په سینټ کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي شبلی فراز وایي چې د یوې سمجوتې له لارې د پیپلز ګوند امیدوار ته د چیرمن او ډیپیوټي چیرمن لپاره رای ورکړې وي، نو اوس د دوی د امیدوار اعظم سواتی حمایت پکار دی.
مون خدا یقین لرو چې یو جماعت چې ځان ته جمهوری پارٹی وای نو پکار ته چې لکه د ارینجمنت کې چې دی نو چیرمین یو شو ڈپٹی چیئرمین د پیپلز پارٹی شو نو مونږ دا غنو چې ٹولو یو پکې یو صحیح د یو پولیټیکل ارینجمنت کې نو پیپلز پارٹی اوس خپل کې ډېټو رول نو مونږ به
دوانا گندونا دعوی کوي چې ورته په سینیټ کې د اکثریتي غړو حمایت حاصل دی خو دا مهال پرې کند اکثریت چا سره هم نشته خو د سیړونکو په نظر دا مهال پیپلز ګوند یوازینی اپوزیشن اکثریتي ګوند دی چې په آئینی توګه د اپوزیشن د مشري حق لري
ملي امیرزاده وا چې تاسو رپورټ وړاندې کوئ چې د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن د مشر لپاره کمی حل ځلې روان دي درنو اردوونکو په پیښور کې د افغانستان کونسلګری د کډوالو څنګه مشر عبدالحمید جلیلی وای پاکستان د خپل نوي ستراتیژي تر مخه افغان کډوالو لپاره نوي کارډونه ورکړي دي دا هغه په خبر اوس مهال 22 لکه افغان کډوال پاکستان کې دي چې 14 لکه یې د ملګرو ملتونو او 8 لکه یې د پاکستان نوي کارډونه لري زموږ همکار بشیر غوا نوموړي سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو کارډونو فرق څه دی او په کوم شکل ویشل کیږي نوموړي په جواب کې وایي
یو هغه مهاجرینو چې هغه په 2001 کې پیوار کارډونه یا ملګرو ملتونو په اړه کارډونه هغه ترلاسه کړل چې اوس هغه تعداد په ټول پاکستان کې 14 لکه خو شاید او یو تعداد مهاجرین دا څو چارې د رجستریشن د سلسله نه پاتې شي او یا پاکستاني شناخت کارډ نه وي چې بیا یې کینسل کړي او یا دا چې خلکو چې یو وری افغانستان ته چیکینګ کې کړي او به تر هغه یې نه رسمي ډول خپل مهاجرت ختم کړي به تر هغه یو څه مشکل په خپل ځای باندې پاتې نو دا تعداد مهاجرین پاکستان حکومت هم دې په ارتباط باندې ډېر زیات اعتراض لري چې یو تعداد مهاجرین د تشریح چارې د غم لري کارډونه لري به مونږ شپږ میاشتې مخکې دا پروسه شروع کړه چې دا د ای سی سی کارډونو په نام باندې دي او تقریبا 3 لک مهاجرین هم په ټول پاکستان کې ثبت او رجستر کړل
نو جلی صاحب دا د مخکینی کارډونه چې کوم دا غیر مختلف دي
او دا کارډونه د هغه نه مختلف دي او د پیور کارډ چې په کم په 2001 کې یو ځل مهاجرون ته توزیع شو او بیا د هغه نه 2003 کې یو ځل بیا توزیع شو هغه به ترینیو شو همدارنګه په 2003 کې بیا هغه رینیو شو نو 2000 هغه به ترینیو شي ودي په دغه نامه کارډونه اوسل کو سره شته چې د ورکیتو په صورت کې هغه کولای شي زمونږ دفتر نه راشي او د پی سی ایم سنټر په سمکانو سیمه کې موجود دي همدارنګه په اسلام آباد کې مشتري او په کوټه کې مشتري او هغه به ترې نوې کارډونه ترلاسه کولای شي دیو چې کوم د سی سی کارډونو کوم پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې موږ دا سلسله شروع کړه او په ټول پاکستان کې زمونږ یو سنټر کار کوي دا غي سلسله د فبروري په 15 باندې ودرېدلې ده اوس دا غي کارډونه ډیلیوري یعنی د ویش شروع ده چې خلکو ته دا کارډونه موږ ورکو تقریبا د مارچ تر اخره پورې دا سلسله روانه ده
یعنی مطلب دا چې دا د غیر رجستر او رجستر دواړو د پاره دي کنه دا صرف د رجستر ولاو د پاره دي
نه دا دا مهاجرین چې غیر رجستر مهاجرین وو او پی آر آر کارډ هولډرز نه وو یعنی هغه پی آر آر کارډ نه لرو دا غي د خطر په شپږ میاشتو کې موږ دا کارډونه دې ته توزیع کړل او دې ته کارډونه موږ ورته ثبت او رجستر هم کړل او دا غي د توزیع سلسله چې دا اوس شروع ده
خو جلی صاحب د کډوالو په اړه د پاکستان د ستراتیژي څه ده او تاسو خو سره خبرې کوي آیا دوی وستل کیږي کنه یو وخت ورته ټاکل کیږي
تیر هفته چې پاکستان حکومت وویل چې موږ تاسو سره زر د ستراتیژي شریک کړو او تمه ده چې د مارچ په میاشت او اخرو کې او یا د اپریل په اوایلو کې د سفران وزیر د یو لوی ډیلیګیشن سره افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سره حکومت سره رسما د خپل ستراتیژي شریک کړي په دې کې ملندار ده چې د پی آر کارت چې کوم هولډر دي یعنی چې ملګرو ملتو ستونه ورکړي یو څه جزئیات چې معلوم دي ستاسو حکومت په اولویت کې دا نیولې ده چې ستاسو مهاجرین باید د پرزر افغانستان ته لاړ شي پی آر آر والا هم باید لاړ شي من هیڅ مجموعي یو خاص وخت ته تعین کړی دی چې په دغه خاص وخت کې د افغانستان ته لاړ شي یو تعداد درته و چې 2014 د جون میروسته چیکینګ کړی او افغانستان ته تلو بهتر راغلي دا هم ملي جیبل نه دي دغه سی سی کارډون د خاطر نو دغه کارډونو په ارتباط باندې دغه خلک دې تعداد نه معلوم او دغه خلکو په ارتباط باندې په اپریل میاشت کې پرېښنه هم شروع شي پاکستان حکومت لخوا چې افغانستان نه افغانستان ته ویلي شي
خو یعنی کله دوی خو خی کنه دوی بل لګل کیږي
او دا څه ده چې دوی خو مونږ به تر وخت ور کړو چې سی سی کارډ وګ کې باید ځان سب تو رجستر کی لیکن دا خلکو هغه چا سلا سره
نو ډیر دي شمیر څومره دی دی دی
دی شمیر دومره پاغه اندازو پاغه دغه نه په زور هاو انداز کې به لیکن لکاو تنه رسید
پا په پیښور کې د افغانستان کونسلګری د کډوالو څانګې مشر عبدالحمید جلیلی سره مو زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه واورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
بالکل قدر من اوردن کو تاسو موږ په ویب پاڼه او د ترڅنګ د مشال رادیو فیسبوک او په ټوئیټر پاڼه هم ټول رپورټونه او نیوز خبرونه کتل شي او تازه خبرونه هم لوستل شي. ورکشاپ به د ماسپخین یو نیمه وجه بریوال کاکړ هم را سپ سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډی زور.
د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی. د پاکستان خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راو انوار نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته وړاندې شو. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه گرفتار شوی او سپریم کورټ ته وړاندې شوی کنه پخپل راغلی و. راو انوار د جنوبي وزیرستان د نقیب مسعود وژل منلی وو او پر هغه د ترهګرۍ د ملګرو تور پورې کړی و. خو وروسته پلټون ثابته کړه چې نقیب مسعود بے گناہ ہو. نقیب مسعود دا جنوری پر درے منی ٹاپا کراچی کے تشتول سوی اولس روزی مڑے مندل سوی ہو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نور لوی ښارونو کې یا د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځنګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد وزارت ویان نکی نجیب دانش بیگا مشال رادیو ته وویل چې زرګونه پولیس او امنیتي سرتیر د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوی ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخ کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د ولادیمیر پوتین ته پر ټلیفون مبارکي ورکړې ده او ویلمن دی چې په نږدې راتلونکي کې به دوی سره وویني او د وسلو د سیالۍ اوکراین، شمالي کوریا او شام په اړه به خبرې اترې وکړي. او له برتانیا ایستل سوی درویشت روسی ډیپلوماټان د سې شنبې په ورځ خپل هیواد ته رسیدل دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می د ډیپلوماټان جاسوسان بللی وو او هغوی ته یوه اونۍ وخت ورکړی وو چې له برتانیا څخه ووځي.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو له ژمنې سره سم اوسوار را رسېدلی دی د اونیزې خبرونې د مشال راډیوي مجلې نظر پکې نجیب عامر د پښتو ژبې خوږ شاعر رحمت شاه سایل سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
د مشال رادیوي مجله درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه نجیب امیریم او تاسو ته د دیونې مشال رادیوي مجله وړاندې کوم. د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر خاغلی رحمت شاه سایل سره غږیدلیو. د رحمت شاه سایل نوم او کار جوت دی او پښتنو یې د زړه دردونه په سندرو کې اورېدلی دي. له نوموړي سره مو خبرې په دې پښتنې پیلېږي چې خپل روستي ادبي فعالیتونه د خپلو لومړنیو هغو سره څنګه پرتله کوي.
دا خو خبره ډیره زیاته اوږدېږي، خو دا ده چې فرق خو به خامخا لري، خو مونږ فرق څه ته وایو که
نه؟
د خپل خپل وخت سره خپله خپله شاعري چې کومه ده کنه، هغه لکه بدلونونه هم پکې راځي او د دې شاعرۍ خو بله کلونه هم وشو. په دې کلونو کې چې څومره بدلونونه په دې دنیا کې راغلي دي که
نه،
نو هغه که سړی راوالي ډېر زیات دي. نو په نظریاتو کې بدلونونه، په حالاتو کې بدلونونه، په ریویو کې بدلونونه، په ساینس کې بدلونونه، په دنیا کې بلا قسم بدلونونه راغلي دي او زمونږ په حالاتو کې هم بلا بدلونونه راغلي دي. اگر چې ځینې خبرې داسې دي چې لکه ځینې غمیزې داسې دي چې هغه خو زمونږ سره پیدا دي، زمونږ سره خپل غربتونه پیدا دي، زمونږ سره خپل ضرورتونه پیدا دي، او مونږ په داسې حالاتو کې یو چې رښتیا خبره دا ده چې دا یو خو دا ده چې لکه بدلونونه که په هغې هر څه کښې راځي نو په شاعرۍ کښې هم راځي نو هغه په هغه بدلون که مونږ خبره کوو اوږده به شي که نه خو بدلون خو خامخا په کښې وي او په کار هم ده چې وي په کښې
صحیح. او ساحل صاحب تاسو په پښتو شاعرۍ کې اوسني غزل ته څنګه ګورئ؟ آیا د نن غزل د نن دور د حالاتو صحیح ترجمانی کولی شي؟
زما په خیال چې د پښتو غزل خو په هر وخت کښې د حالاتو ترجمانی هم کړې ده د کام د دې ولس ترجمانی هم کړې ده او زه خپله لکه داسې ګڼم چې پښتو خو د دې سره پیدا ده چې هغې ته بلا غمونه بلا دردونه په میراث کښې پاتې دي تاریخي حوالې سره چې کوم دی که نه هغې ته په میراث کښې بلا غمونه بلا دردونه پاتې دي او په داسې ځای کښې ژوند تېروي چې هغلته خامخا بین الاقوامي رقابتونه نورې خبرې د خپلو خپلو نظریاتو خبرې نو دا ټول غمونه چې کوم دی دا دي او بیا دا ده چې لکه مونږ پښتانه چې کوم دي دا رومان پسند هم دي ډېر زیات او ډېر زیات ژوندی خلک دی او دا دغسې ځکه دي چې دوی ژوندي ډېر دي نو زما په خیال چې دغسې خو په کښې لکه ترجمانۍ اثرات په کښې شته البته نن سبا د فیسبوک دور دی د فیسبوک خپل یو مزاج دی د هغې خپل څه د ځان سره نوې نوې خبرې را وړي او خلک چې کوم دی نو هغه څوک دي څوک نه دي بیا یو لوبه ده هغه شروع ده که نه نو هغې کښې کله کله زمونږ نه په هغه رومانی انداز کښې خبره یا د فن نه اوځي بازاري غوندې شي نو دغه مسلې لري خو دا خو ژوند دی نو د ژوند سره دغسې کېږي
صحیح. تاسو د فیسبوک یادونه وکړه نو مونږ او تاسې په یو ماشیني دور کښې ژوند کوو کمپیوټر زمونږ دفترونو کورونو ته لاره پیدا کړې موبایل زمونږ په لاسونو کښې دی سوشل میډیا رانه شپول تاو کړی نو دا هر څه په شاعر باندې څومره اغېز کوي آیا شاعر هم باید ماشیني شي ورته که څنګه سیلس
نو خبره دا ده چې د دې حالاتو نه هم دی نه شي بچ کېدی ځکه که دې فیسبوک استعمالوي او ګوري نو زما په خیال چې دې ته به ګوري چې رجحان څه دی یا دا ده چې کمو خلکو ته خلک داد ورکوي نو هغه د کوم ضرورت لاندې ورکوي په دې باندې زیات څوک غور نه کوي په دې باندې کوي چې لکه څه قسمه شاعري سړی پیش کړي نو په هغې داد ورکوي او بیا زمونږ داد ورکوونکي چې کوم دي عام خلک هغې لکه د دې ناړو خبر نه دي چې د دې اثرات په دغه څه دي که نه په معاشرتي ژوند کښې د دې اثرات څه دي که نه هغې د دې نه نه وي خبره هغه خو شعر ته د شعر په نظر ګوري که نه او یو لوبه یو ټوکه یا یو بیپل یا یو ګپ یا یو شی ورته ښکاري که نه نو د دې اثرات چې کوم وي هغه نو د هغې په رجحاناتو باندې وي که نه چې رجحان څه دی
ساحل صاحب لکه پخوا خو فیسبوک نه و نو زمونږ به شاعري خو به ډېرو خلکو کوله ادبي جرګې به وي په هر کلی کې کنه نو په دویم کلی کې به یو ادبي غونډه په میاشت کې خو به ضرور کېده خو ښه شاعران بیا هم په ټوله پښتونخوا کې معلوم و فرض که مونږ وایو چې لس غوره شاعران آیا د فیسبوک دا نن سبا چې لس غوره شاعران وي آ ضروري ده چې زمونږ د فیسبوک نه د بهر نړۍ چې د پښتو کوم ساحو ادب دی په هغې کښې هم په دا ټاپ ټن باندې وي
زما په خیال هغه ځای ته که مونږ راورسو که نه نو هغه اوس هم چې کله سړی لیک ته کښېني که نه یو لیکوال او دغسې چاڼول په کښې کوي که نه نو ډېر محدود تعداد کښې به چې کوم دی که نه هغه خپل مقاصدو ته ورسي او دغسې د حوالې دپاره چې کوم دی بیا به څه شی پیدا نه کوي که نه خو دا نه چې لکه یو رجحان دی هره ورځ شعرونه جوړول هره ورځ شعرونه نشر کول هره ورځ دغسې یوه لوبه په هغې کښې ځان ژوندی ساتي چا سره چې هېڅ نه وي نو ټپه غریب راوالي او هغه په کښې وردن نه کړي که نه او خپل تصویر په کښې ورځای کړي او دغه کړي دغسې دا یعنې خلکو دغه یو ضرورت ګڼلی دا ډوبوي څوک نه چې بهي د دې څه ضرورت دی که نه
ساحل صاحب د یو ادیب شاعر او انځورګر لپاره چې یو ښه فنپاره وزېږوي څه رقم یو چاپیرچل ورته ضروري دی دی باید په مالي لحاظ شتمن وي ناداره دی وي بېروزګاره دی وي یا دی د روزګار ولري د محفل سړی دی وي او که سادو وي خاموشه دی وي څه رقم ماحول کښې ښه ادب زېږېدای شي
اصل خبره دا ده چې زموږ زندگی اکثر په مفروضاتو ده. دا یو مفروضه ده چې لکه شاعر غمجد وي نو کم قسم غمجد وي، د لوږې غم دي ورسره، د جانان غم دي ورسره، د ماحول غم دي ورسره. که نه غمجن کېدو خو بلا دغه دي که نه، یا بیا لواده دی یا لواد مړ دی یا بل څه غمجن دی بل څه غمجن دی. نو خلکو دا ګڼلی ده چې سړی سور غمجه دي او هغه په مینه کې غمجه دي، نو دې ښه شاعري کولی شي. نو دغه مفروضه زما په خیال چې درسته نه ده، شاعري په قلار ماحول کې زما په خیال چې ممکنه ده. او شاعري چې کومه ده نو هغه د خپل معاشرت ته را رسېدل. زموږ شاعرۍ دا کمال کړی دی چې شاعر خپل ټولنیز ژوند ته چې کوم دی حواله کړی دی، لکه زه د فکر هغه ځای له را رسولی دی. اوس دی پکې څومره پوهېږي څومره نه پوهېږي که نه، او دی بس په دې کښې دغه دی چې چا څنګه دا دوار کړ، که دا دوار نه کړو دی خپه بیا. نو زه خپله لکه دا ګڼما چې په بالي حالت باندې یعنې ډېر دی نه مالدار، خو دغه عمره دي چې لکه د هغه د دې غم نه لږ غونې آزاد کنه، سره خو د دې غم نه آزاد دي کنه، هوا مطمئن وي. ډېره د افسوس خبره ده چې لکه دلته دا صورتحال دی په مغرب کښې که یو مقبول سړی یو کتاب چاپ کړي، نو هغه له کلو په حساب کښې چاپ کړي، هغه ته زما په خیال د بل روزګار ضرورت هم بیا نه وي. او دلته د مقبول نه مقبول سړی چې کوم دی که نه، هغه لا خواري، ځکه چې خوشحال بابا وایي چې گمنامی د سړي ځای د عطیت کې د ننګي داسې ځوړن ګرځم له نامه. دلته چې څوره نامه ور شي سړی، میلمې ډېر شي، غم خاجي ډېره شي، یاران دوستان ډېر شي، او هېڅوک دا نه وایي. لکه هر څوک د خپل پروجکشن خبره پروډکټ خبره کوي چې بھائی دا شاعري سوله وکړه، څنګه دې وکړه، په دې موضوع دې څوک نه لیکل، په هغه موضوع دې څوک نه لیکل. داډو څوک وایي نه چې ستا بچي څوک دي، سبق وایي که نه وایي، ویلې شي که نه شي ویلې، دا غضب دی.
صحیح. او ساحل صاحب دا شاعر چې وي دا خو څومره لوی شاعر هم چې وي، خو دی داسې د دې باوجود چې هر چې ټول لفظونه چې دی کاروي د دردانو حیثیت لري، ولې بیا هم د غرور او تکبر نه لرې ګرځي؟ آیا دا مادیات ورته داسې بې ارزښته شیان ښکاري که څنګه؟ ځکه په ژوند کې په نورو چارو کې که وګورو نو مثلا که یوه پیغله ښایسته وي زر خریداره لري، که همدارنګه یو ښایسته استاکار وي خپل اوزار ډېر په بیه خرڅوي، خو شاعر او ادیب که څومره لویږي بیا هم هغه خاکسارۍ نه کار اخلي.
داسې خبره ده چې ځینې ما خو تا ته ووي چې رجحانات څه دي، مفروضات څه دي، شریک مفروضات که نه، یو خو دی په هغې کښې ګیر دی. بله دا ده چې دغه نه چې کوم دی دغه نه دی، دی باقاعده مادیاتو ته دغه چې کوم دی هغې ته دغه ورکوي اهمیت ورکوي. رسکن یو یو دغه دی مفکر دی، هغه وایي چې یو کنجوس دولتمند ورک شوی خپل ورک شوی دولت نه شي سندره کولی، خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي. اصل کې د شعر موضوعات داسې دي چې دی په هغې باندې د ده په شاعرۍ کښې لکه دغه فکر نه ملاوي، ته پوه شو که نه. خو دا ده چې څه رواج دی، کومه ژبه، کوم قسم اصطلاحات، دا 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 مروج دي. زما په خیال چې د هغې نه دې ځان په اسانه نه شي ازادولی، البته خپل لږ لږ دغه پکې کوي، خو دلته مبصر نشته. زمونږ په ټولنه کښې دا یوه خبره ده چې شاعر پکې جوړېږي، مبصر پکې د سره نشته، نقاد هم پکې پیدا کېږي، هغه چې لکه د یو بل سره عناد وکړي او دښمني وکړي څه. خو دا ده چې مبصر څه ته وایي که نه، چې هغه شعر راکولاو کړي. دلته خو نقاد دی یعنې ترکیب څوک نه پېژني که نه، خو د ځانه څه وایي که نه، لکه زما یا لکه د بل یا لکه د بل. نو دا ده چې لکه هغه چلې زده کړې نه وي او ورګړي دي که نه، نو مبصر زمونږ په دغه کښې نشته او هغه خلک نشته. که د چا د نظریاتو دپاره دې څه شاعري وکړه نو د بل چا د نظریاتو دپاره، نو هغه وایي که دا زما شاعر دی. خو که هغه نه وي نو زما په خیال خلک دومره خودغرضه شوي دي چې بیا نو شاعر نه مني، که سل ځله لوی شي هم، که مړه شي نو بیا پ هر څوک دعوې کوي که نه.
ځکه خو چې پښتانه چې دي ښه ژوندي نه لري او بد مړي نه لري، ټول مړي وي ښه دي که نه. ساحل صاحب، یو کله چې ساحل صاحب یو شعر لیکي له څه رقم حالت ته تېرېږي؟ د خلکو نه ځان یوې ډډې ته کوي که نه، څنګه حساب یې شمې ځان ته لګوي، په خیال کې څوک ورته یادېږي که نه، پس رقم ماحول کې سایل سیب شیر لیک
زما په خیال شعر دا چې مونږ سره مفروضاتو سره دغه کو کنه سوچ کو کنه دا داسې نه وي خو دا چې لکه دغه چې کوم دی کنه یو مطالعه ده یو مشاهده ده مشاهده ډېر لوی شی دی او د انسان ذهن ته چې کوم دی د لاشعور ته ځینې شیونه راداخلېږي یو وخت داسې راشي چې دې نظم کولی شي ځینې خیالونه راشي هغه دې نظم کولی شي غزل ته جوړو شعر ته جوړولی شي نو هغه دې ګوري چې لکه په کم قسم ځمکه کې زه خپل دغه خیال ځایولی شم خو خیال هم موضوع د سړي نه غواړي په شعرونه چې کوم دي د موضوعاتو سره نه جوړېږي شعر د لفظونو سره جوړېږي او لفظونو کې دې څه کولی شي څنګه کولی شي کنه څنګه شاعري کولی شي نو یو 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 دغه غواړي او بېشکه دا څه نه ده چې دې ځان ته ماحول جوړ کړي دا څه دغه د ټلویزیون سکرین نه دی چې هلته به سیټ لګې دغلته به سیټ لګې بیا به لیکل کې که نه دا څه نه ده مونږ خو ته په لاره یو هم لیکو که شعر راغی که نه او دغه اکثر مو چې کوم دی په مزدورۍ په دوران کښې چې کوم دی دا غلا کړی دی چې قلم کاغذ مو په جیب کیسې که چېرته شعر راغلی دی نو
او د شاعرانو په اړه سایل صاحب ویل کېږي چې دوی اکثره حسن پرست وي او نو تاسو راته ویلی شئ چې حسن څه شی دی آیا دغه ظاهرا چې خلک ویني چې مثلا یو څوک ښکلی دی نو هماغه ښکلی دی که نه دا ښکلو کې هم بدرنګي شته او آیا دا بدرنګه چې مونږ عموما څه ګڼل کېږي دوی کې دننه هم یوه ښکلا شته که نه
خیال چې لکه د ښکلا په ظاهره شکل کې هم دا او دا په باطن کې هم ده خبره دا ده چې مونږ وایو چې لکه دا هر څه په خارج کې دي هر څه په خارج کې دي دې کې هېڅ شک نشته سړی دا هغه ځای نه راځي خو د دې مخه داخل ته وي ټیک شو که نه او خبره دا ده چې حسن چې کوم دی هغه په ګل کې هم دی هغه په دنیا کې هم دی هغه په موسم کې هم دی اگر آپ خزیرو کے ہم دے خپ منظرو کے ہم دے او ہر چرتا حسن دے د حسن نے دنیا ڈکا دا سو پور جی دے انسان تعلق دے نو زبا خیال دا 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 گمرا دا دا قدرتی او دا سی کمال دے چی یو انسان ہم دا انسان سر جی کم دے دا مینی نہ بغیر نہ پاتے شیرے دے نہ پاتے کی گی یو انسان وائی بدے ہر سچی وائی خدا دا چی دا زڑ دا حسن د دغه شعرو نه د دغه جلو نه ډک دی نو دا زه چې لکه یوازې شاعر په دې نه دی ګنهګار چې دی حسن پرست دی حسن پرست څوک نه دی زما په خیال چې دا خو مونږ د روزانه په دغه کښې اورو چې لکه خدای پاکب مین شلو دنیا جوړه کړه پیغمبر علیه السلام که نه نو دنیا د هغه د مخه آباده کړه نو لکه لکه دغه چې کوم دی نو هغه خو دغه نه دی لکه انسان دی که نه بنیادم دی که نه څه پوه شوې نو خبره دا ده چې هر څوک چې کوم دی که نه هر څوک د دې سره دغه دی واقف دی د حسن سره او حسن سره مینه کول چې کوم دی زما په خیال هغه د انسان حق هم دی خو دا ده چې د جایز او ناجایز او د توازن او غیر توازن پمنس کې فرق چې کوم دی دا د ټولو انسانانو دپاره چې کوم دی یو شان په کار دی او څنګه په کار دی ټیک ټاک مینه په کار ده
سایل صاحب د زندګۍ دپاره د دې دنیا دپاره د شاعر څومره ضرورت دی مثلا که ډاکټر نه وي خو بیماران به خلک وایي چېرته ځي که انجینیر نه وي نو دا ودانۍ به څوک جوړوي که استاد نه وي نو ماشومانو ته به زده کړه څوک ورکوي که شاعر نه وي نو ګنې دنیا به ورانه شي
دنیا خو نه روانېږي دنیا به همدغسې روانې خو دا ده چې زمونږ یو شاعر دی اندېش هغه وایي چې دومره سپوره مه ساته د زړه دنیا ښه دی کله کله اوره ساز د ګل نو د ګل ساز اورېدل که پکې دی نو زما په خیال چې لکه د ده ژوند خو به روان وي خو سپور به وي که نه او هغې کښې به رنګیني نه وي هغې کښې به خوند نه وي یو کار چې ته په مینه کوې یو ژوند چې ته په مینه کوې او یو چې د زړه د پاسه کوې د دې دواړو فرق دی په منځ کښې نو زما په خیال چې ژوند خو به خامخا سړی کوي ځکه چې ګېډه ورپورې ده ضرورتونه لري بل څه کوي بل څه کوي باشرت لري ټولنه لري داغه سره غم خادي لري داغه سره یاري دوستي لري بل څه کوي بلا ضرورتونه دي په سړو غربلو هغې دپاره خو به ژوند کوي خدا د چې لکه انسانی او مادی ضرورت دی هغې دپاره به دی دغسې ژوند کوي یو د روحاني ضرورت هغه روحانیاتو دپاره به هم دې کار کوي خامخا که دغه نه وي نو مفلوجه به شي دنیا به مفلوج شي زما دا خیال دی ژوند به مفلوج شي
سایل صاحب د پښتنو په ځمکه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې یا څه د پاسه کلونو راهیسې بد حالت روان دی جنګونه روان دي تاسو وخت په وخت دغه دردونه چیړلې دي په شعرونو کې دا چې دی همه نړۍ خوړلې وخت په وخت یم خوږ یم ښکلې یم خوږ یم ترسکون یم پښتون یم یا کله مې پیرزو شي په بمونو په خوره نو دا هغه حالاتو هغه ولنه ورځو شعرونه دي اوس چې د جنگ ډیر پسې وګد شو تاسو خو زړه ستړي نه شوي دی نه چې اوس زه به څومره دې موضوع ته لیکل کوم کنه اوس هم چې کینې شیر لیکای نو دغه دردونه درته مخامخ وي د پښتنو او ماغه تاسو سندریس کوي
خبره زاله چې کله سړی ټوله نه پیژني کنه نو هغه خو باچا دی زاله یو شیر دی کنه ټوله دې چې سړی د لیکوال په حیثیت را درنه شي کنه دې ته بیا وتی نشي په حالت کې هم او داسې معصوم موقف چې کوم دی کنه هغه هېچرته نشته د لیک په دنیا کې د قلم په دنیا کې او هغه به خامخا سړی کوي البته یو شی چې خامخا لکه سړی که چرته د خندا موقع هم په ګوتو راشي سړی خامخا پکې د ژړا خبرې کوي کنه یا پکې د غم خبرې کوي نو دا زما په خیال چې دغه خبره نه ده دا ښه خبره نه ده کنه یعنی دا هر یو سیز دا پارا چه کم دی سا اصول یا دا تغاله سا زابان اگا هم پا کار دی کنا تا دی دا غار دا امیل لڑو نما کبا وا یو کال با نور مزدوری دا دی دا پاراو کب نو اوز دا دی مساپره و نمساپره ترمیز دا چه کم پاسله دا کنا اگا را کمول دی کنا او ډاډ ورکول دي کنه ژوند له ډاډ ورکول دي نو دا چې لکه موږ شاعر نور څه کولی شي خو خلکو له تسلي ورکولی شي یا خلکو سره چې کوم دی په هغه غم کې شریکې دي یا خلک په خپل غم کې را شریکولی شي کنه نو هغه دا توان او دغه طاقت خدای پاک دله ورکړي دي نو دا هغې نه سړی ستړی کېږي خو نه خو دا ده چې لکه یو داسې شی هم نه دی په کار چې بله خبره سړی نه کوي یا نوره زندګي نه کوي دا معاشره ده دا حالات پرې راځي دا په موږ یوازې نه دي راغلي په ټوله دنیا راغلي دي نو دلته هم راغلي دي کوشش ترې روان دی کوشش ترې کوږي چې هغه سم ځای ته ځان د ورسو ژوند هم وکړو او جدوجهد وکړو او سندرې به ووایو سندرې ډغلې هم ووایو
سایل صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکه د خبرونې مو وخت مخ په ختمېدو دی نو ک موږ په یو خسته تاسو ټول شعرونه خسته دي چې هر یو تاسو وایي موږ د لپاره تبرک حیثیت لري زموږ اوریدونکو به خوشاله شي ک تاسو نه سووري
دا
صوفیونه
دي دغه غل مدا بازار
ته وایم ارشاد
دا د لونګي نو ګل مېری دي لونګ هم کوي دا دل بنگین گل میری دی لونگ ہم کوی دا دل شبازو ظلمو خور دل بنگ ہم کوی دا دل شبازو ظلمو خور دل بنگ ہم کوی دا دل ونگین گل میری دی لونگ هم کوی دلته ظلم تو سوک دو دلته ظلم تو سوک دے غور د بنگلو نو کوی دلته ظلم تو سوک دے غور د بنگلو نو کوی دلته خو بنگلی د زول نو غوندي شړنګ هم کوي دلته خو بنگلی د زول نو غوندي شړنګ هم کوي دا دل بنگین گل میری جی لبنگ ہم کبھی دل سوٹو نوٹ بچایان کھڑی سودا گر خلق دل سوٹو نوٹ بچایان کھڑی سودا گر خلق دیخو غلامی دا اورنگ ہم دا تیرنگ ہم کبھی دیکھو غلامی دورنگ ہم دتیرنگ ہم کرے کادن شباز ظلمو خورد بنگ ہم کرے زرد خوشا مندو سرا مبلد وگرانا زرد خوشا مندو سرا مبلد وگرانا زلچ دا غلام خبری زدکینو زنگ هم کوی زلچ دا غلام خبری زدکینو زنگ هم کوی زلچ دا غلام خبری زدکینو زنگ هم کوی سترگ دی پدی خوارو مخونو دچان سوزی سترگ دی پدی خوارو مخلو دچان سوزی دلتا خودمو گور مڑیک خوری شی ننگ هم کوی دلتا خود گور مڑیک خوری شی ننگ هم کوی دلتا خود گور مڑیک خوری شی ننگ هم کوی داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی جن ل امن غالی خوک جنگ تش جنگ هم کوی جن ل امن غالی خوک جنگ دش جنگ هم کوی جن لامن غالی خوک جنگ دش جنگ هم کوی منی ملنگ کڑے باچا کڑے ملنگ سائل منی ملنگ کڑے باچا کڑے ملنگ سائل خوی دا باچا یا نلری جون دا ملنگ هم کوی خوی دا باچا یا نلری جون دا ملنگ هم کوی خوی دا باچا یا نلری جون دا ملنگ هم کوی داد لونگی نگل میری دی لونگ هم کوی داد نشباز و ظلمو خورا دا بنگ هم کوی داد لونگی نبل میری دی لونگ هم کوی مننا
دیر زیادتا مننا سایل سی کورم و ودان ما پا کمانس که واوانا کول ما دا خوندونو پا تال که زنگل و دیر خوندونو می واقع سدانن ما خام تاسو را تخیستا که دوری دون کو هم اوز ما هم کور ودان تاسو دی خدای جوندی لری چیم دا سی خیستا نغمه سندریز کوای خپلو لوستون کو تا اوری دون کو تا سو ریم خدای مکمه و
دیر مننا دیر مننا
پلا مسپارم سا اوریدونکو که ژوندو بلونی به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په مخ کې دا ونی د رحمت شاه سایل صاحب خبر او تازه غزل تاسو اوریدل په دې هیله چې خوښ شوی مو وي او خوان مو ترې اخیستی وي تر بیا نجیب امیر ته اجازه ورکړئ د لوی خدای په امان پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک
ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جرنل چټونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي یا مونږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمه بجې.